سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبرې خبرونه زمو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کره په مشرۍ او پاکستاني پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزیر له سرپرست وزیر عمر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلي دي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد رسنی او ته په یو سولي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستاني پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو د همکاریو او د پراختیا ژمنه کړې ده. د نومړی وارده چې پاکستانی خزنه چارواکي چې پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو ځل بیا د طالبان لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولي دي چې د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شي ولې د افغان نجونو پر مخ خونځي تړلي پاتې دي. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل تاسو کولی شئ چې د هغې خبرې بیا
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق لبه لازم ګامونه پورته کړي.
په هلمند کې قومي مشر په مرموز ډول وزل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط صدر رډي ته وویل چې آدم خان په نوم قومي مشر چې په سر براکا مشهور و یو اونۍ وړاندې رندرکه شوی و او مړی پرونه وخت مرکز لښکرګر ته نږدې په اوڅه کې منګل شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نوملی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې د ډبرو سکرو بخاري د یوې کورنۍ درې کسان مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د سه شمې پورې ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره ورځ د غزني اړونده په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یوه کور کې د ډبرو سکرو د بخاري د ګازو یا بخار له امله په یوه کور کې د یوې مور په شمول دوه ماشومان حق رسېدلي.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې پروایۍ او بې احتیاطۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت او شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین او د چین خلک هم په دې کې شامل دي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تېرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شویو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تیر یو لسیز کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نه هم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پوره پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې د دواړو لوبډلو مشرانو پاینټونه وګټله، خو ملي لوبډله د 2022 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال چامپ ته غوره شوه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کرنه نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې د خبرونه کې وایي دغه سفر ته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم خبرګون ښودلی دی. یو زیاتره ویلي دي چې افغاني ښځې له زده کړو محرومې شوې دي، خو بهرنۍ ښځو ته بیا په کابل کې ښه راغلاست ویل کېږي. وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به د دې کارکوونکو نظریات درسره په یو راپور کې شریک کړو. دا تل ستانګزي په نوم د همیشه بهار راډیو یو خبریال د طالبان لخوا نیول شوی دی، خو خبریالان شکایت کوي چې د تیر پرتله د دوی په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. علت یې په څه کې دی؟
علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نمرنیو او بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کول په برخه کې ټول شوې لاسترونې د لاسوتلو په حال کې دي. وړاندې په خبرونه کې به هغه میرمنو سره خبرې وکړو چې دوی اوس په کور ناست دي. د ایران په رستیو ګډوډیو به هم تم شو ملتیا مغار.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهید. طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنی چارو کې د دولت وزیر حنا رباني کړل طالب چارواکو سره کتنې کې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو له لارې د مسایلو په حل ټینګار کړی. حنا رباني نن غرمې وړاندې کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د بهرنی چارو وزیر له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي په دې کتنو کې په سوداګرۍ، دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خکېدو باندې خبرې ترې شوې دي. جزئیات په دومیت زهری ملور.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رباني کرل یو پلاوی سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات اکل وایي حنا رباني امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوي اغلی رباني د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی. څو په خبره یې له دې لارې دوه اړخیزې ګټې خوندي وساتل شي.
پاکستاني هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په هکله به لازم ګامونه پورته کړي.
دا ژمنه داسې مهال کېږي چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیز رسنیو کې خبرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډېر کله پر ډیورنډ کرښه پرتې لارې تړي چې له امله افغان سوداګرو او تر خواهې پورې غاړه اوښتونکو مسافرو ته لوی سرخوږی جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی حنا رباني کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون، د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوښتو په برخه کې د اسانتیاو جوړولو، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبرې کړي. حنا رباني کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دوه اړخیزې سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو په ټینګښت خبرې شوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوی اوربند پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوځ او پولیسي په نښه کړي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ 2000 د خبرو منځګړتوب کړی خو 2000 د خبرې به پایلې وي. د خبرو له پایل راځي تر همدې اونۍ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوي. طالبان داسې مهال یوې پاکستاني لوړ پوړي چارواکي سره ګوري چې په کور دننه د افغان خزینه سیاستوالو فعالیت بند کړی، تر خوا یې په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کر سفر پر ټولنیزو رسنیو هم پراخ انعکاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډېر افغانانی کاروي، ځینو کسانو د میرمن رباني کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه ده او اشاره یې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو ته ده. جزئیات په احمد تکن لور.
حنا رباني کر په 2012 کال کې هغه مهال چې په 43 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ ښځینه وزیره وه، د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې وه. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له تعلیمه محرومې کړې دي. نن د میرمن رباني کر تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي، پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یوه خبره ډېره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستاني ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغاني ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټویټر لیکلی دی چې حنا رباني کار د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټویټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیزی نور در رباني کار د سفر په اړه له یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو له تاسو پوښتم ولې طالب ته د پاکستان ښځې لوړ پوړی هیئت شي خو د افغانانو ښځو لپاره یې تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی له ملایانو پوښتئ چې له پاک ربه ډاریږي که له حنا جانې که ملا د رب د رضا لپاره پر نجونو تعلیم بند کړی ولې پخپله له حنا رباني کار سره ګوري. لوڅ مخ تورې زلفې نری غاړه. آصف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې د رباني کار له یو پخواني تصویر سره لیکلی چې حنا رباني کار پرته له محرمه په سفر راغلی. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د حنا رباني کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چې ګوارا په نوم د فیسبوک یو کارونکي غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې حنا رباني کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د ښځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کار د سفر په ورځ له دې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدنه نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یوه عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو واورېدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کار سفر پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس پیدا کړی دی. همدا شیبه په سټوډیو کې سره د مشال راډیو ایډیټر داود خټک سټوډیو کې دی. تاسو په پیل کې خرغلاست وی خټک صاحب، که دا راته ووایي چې دغه مهال میرمن رباني افغانستان ته سفر کړی دی، په ټوله کې د دې سفر هدف څه ده؟
ډیر مننه او ستاسو اوریدونکو ته زما له طرفه سلامونه. که وګورئ نو په دې تیرو دوو درې میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه نه دي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کمې شوې دي هغه په چمن او دغسې په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډي پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډي پټان ولسوالۍ پرته ده، دیخوا کورمدن او الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښه راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښې په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده. نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدي د بیا سره رسم شي.
خټک صاحب، ګدام راته وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیره چې میرمن د پاکستان تر افغانستان تر لیږي د لپاره چې دوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي، څه فکر کوي چې د یو میرمن لیږل په داسې حالاتو کې په څه معنا ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړه، خو زما خیال چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی اغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې اغه طالب مشران، اغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جنکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستي غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریښتیا یا دروغ په دې باندې نشم ویل چې دا څومره هدف پوري سم دي.
اساس هدف دا دی چې پاکستان نړۍ ته خای چې هغه د خزو د حقون طرفدار دي.
نو زما خیال چې پاکستان خو همیشه نړۍ ته د خولي دی، په پاکستان کې داسې کارونه هم کیږي، خو کبل خو مونږ د افغانستان په غاړه باندې وګورو چې الته د خزو په حواله سره خبرې روانې دي. نو خزې بهر نشي راوته، یا په پرده کې ګرځي، یا اغه دې ته محدود شوې دي چې اغه جیم ته نشي تله، اغه یو لوبغالي ته نشي تله، بیا ان تر دې چې اغه مکتبونو ته نشي تله. نو د دین نور سکه دي شي.
ډیر زیاته مننه کور مو ودان داوود خټک د مشال رادیو ایډیټر و چې موږ سره د حنا رباني د سفر په اړه زیات خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان لخوا په مصر کې د حدود عملی کېدو ته جرمني په خپل غبرګون کې دا یو ناوړه عمل بللی دی. په افغانستان کې د جرمني سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان مکلف دي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د حدودو له عملي کېدو ننګ کړي، دا وایي چې د شریعت عملي کول عدل دی. جزئیات به بیا هم دومي زهر ملو.
جرمنی په درو د افغانانو وهل له انساني کرامت سرغړونه بللی. په افغانستان کې د جرمني سفارت چې اوس له برلین او دوهې فعالیت کوي په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په درو د افغانانو وهل غندي. په ټویټ کې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانان یو ځل بیا په عام محضر کې په درو وهل کیږي. دوی د انساني کرامت دا ناوړه عمل په کلکه غندي. جرمني طالبان مکلف ګڼي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جرمني دې غبرګون ته خوراتون عکس العمل ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی دې ټویټ ته په ځواب کې لیکلي، د شریعت عملي کول عدل دی. هغه جرمني په نژاد پرستۍ او د اجباري کار کولو په کمپونو لرلو تورن کړی او دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بللي. د دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو بشرپاله سازمانونو او ترخوای د ځینو هیوادونو لخوا په عام محضر کې د افغانانو په درو وهلو ته غبرګون ښودل د اسلام سپکاوی بللی و. د طالبانو لخوا په لوګر کې د درې ښځو په ګډون د 12 تنو په درو وهل د دې لامل شول چې یو ځل بیا طالبان د بشري حقونو په نقض او ترخوای له انساني کرامت په سرغړونې تورن شي. طالبان همدا ډول تورن دي چې له ښځو سره جنسیتي تبعیض کوي او د هغوی د زده کړو، کار او ټولنیز او سیاسي مشارکت پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو دوی بیا له خپلو دې پریکړو دفاع کړې او وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړي، هغه چوکاټ چې تر اوسه یې طالبانو په اړه یو روښانه تعریف نه دی وړاندې کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په پاګوند کې ایران ته ورشوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب سواک یو مهم قومندان وایي په دې هیواد کې په وروستیو نرمیو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. د دې قومندان لخوا ورکړ شوي ارقام له هغه ارقامو سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خبره کړې او په هغو کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نور د نیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. جزئیات په احمد تکل نوور.
د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده پرون ومنله چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارمیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دو میاشتو د نارمیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل. ښاغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبری آژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له ده سره دقیق شمیرې نشته، خو فکر کوي چې له پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس، د پوځ سرتیري او ملیشا هم یا وژل شوي او یا په جلا حملو کې په نښه شوي دي. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریز ټینګار وکړ چې وایي دا اعتراضونه د لویدیځو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولی دي، خو د خپلو دې څرګندونو لپاره یې شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوي ارقام له هغو ارقامو سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خپره کړي. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوي دي. د ډلې همدراز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوي دي. همدارس د ایران د بشري حقونو د فعالانو ډلې چې مرکز په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 6 امنیتي پرسونل وژل شوي او له 13 زیات کسان نیول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یوې خصوصي رسنۍ مسؤل اتل سانګزی د طالبانو استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وغوښتل شو، وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې غوښتنه کوي چې ښاغلی سانګزی دی ژر تر ژره خوشي شي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پیښې کمې شوې، تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤول اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د اتل ستانکزی د کورنۍ دوو تنو غړو چې وی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور نشي ازادۍ راډیو ته وویل، نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته غوښتل شوی و او وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بېلابېلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یوه لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشي کړي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړي.
تېره ورځ موږ په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون د مسؤول اتل ستانکزی د نیولو شاهدانو. له نیولو یې څلېرش ساعته تېرېږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې دی. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبریالانو قضیې دې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي، تر څو د قضیو د څېړلو په برخه کې بېطرفي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤل قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته وویل چې له امله د خبریالانو له لورې د ځانونو سانسورول او د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیکمرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپل ځاني سانسور ته مخه کړې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لورې د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت نا وخته د خبریالانو نیول، وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان تازه تېره ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ستونزو د هوارۍ په موخه په افغانستان کې له ځینې تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نمړنیو بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لاسته وتلو په حال کې دي. دا راپور چې د بېځای شو کسانو د وضعیت په اړه برابر شوی، پکې راغلي چې د طالبانو له لورې د ښځو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورنیو ښځینه پرستارانې د کورونو د کارونو د لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
شهدا
پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپلې وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کو کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهلا چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
روخ نداریم، چری نداریم،
سوان توکی نلرو، چری نلرو، دی کور کرایه را بانده ده، دی مشمانو پلار می ناروغه دی، پا کور که پیندش پاک کسته یو، سهاره چی خرو دی شپی پا فکر کیو، او شپا چی دوده خرو دی سهار پا فکر کیو، دا لسگو نظر کسانه چی بای میتریک کری، یو تای هم ماش نده ور کرده.
هغه سروې چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته د سم ویل حال څېړنیز بنسټ له لوري پر افغانانو د اقلیمي بدلون، رواني وضعیت او په کور دننه له خپلو سیمو د بې ځایه کېدو د اغېزو په اړه شوې، په څېړنه کې ډېری پوښتل شویو کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه سروې چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوي او په کې له 215 کسانو سره خبرې شوي، ښیي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین رامنځته کېدو او بیکاری نارینهو ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یوه برخه کې راغلي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ښځې په ځانګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوي. سختې بېوزلۍ او کاري محدودیتونو د ښځو ګټه وټه له ستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې ترسره شوي، ښیي چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر تګ راتګ او کار رامنځته شویو محدودیتونو ان هغه ښځې هم له کاره بې برخې کړي چې د کالو مینځلو، کور او دفترونو د صفایي، بادامو او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپلو کورنیو لپاره یې پیسې ګټلې. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد تازه د دغه سروې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هېوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروې موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډېر پر ښځو اغېز کړی. د دغه سازمان په دې راپور کې اغلی چې اوس ډېری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې، ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړي او عادي کارونو ته یې مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کېږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغه کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مې لس ورځې تېر کړې، 3-4 زره تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي، غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چې دین زیباتان چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپین ږیري لیاز او مرات لري او نه د ځوانانو لیاز او مرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري، شانې ټوله راباسي، د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور په شانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولس خو میسج ته پیژدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکوتو ته چې کول کیږي ټکول کیږي یا شیدانیږي یا یا غزیروي د دغه شدې چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیشت شي اجر مخرو یا ورشتانو کوښښنه کوي ځوانان ته یو کار پیدا کړي د ځوانان ډیر په تکلیف چې
د خبرونه